د کابل مڼې پخې دي، واورې د سالنګ په غرو پرتې دي.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تونل سالنګ خو نن 30 کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و.
وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی، خلکو سره ډول تګره تک کاوه،
د اوکسرا یا اسونو سره یا همداسي نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه، هم خپل اموال ته انتقال ورکوه.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې څېړو، ورپسې به دا هم واورې چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی، خلک له کومو ستونزو سره مخ ول، د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو. په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن دوستانو، کله چې بشر په دې وتوانی چې د کار وسایل جوړ کړي، نو د ژوند کولو لپاره یې په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونل نوېستل، د اوبو او مادن راوستلو په هدف یې ځمکې غوچې کړي. مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د مادن د کشفولو او د خپلو شاهانو د ښخولو لپاره تونل نوېستل. د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به له یو څه ګران بیه جواهراتو سره د ځمکې لاندې په تونل کې ښخول. رومیانو لومړنی د اوبو تونل ورغوه. انګلیسانو کسان و چې تر ټولو عصري او مدرن تونل د یو فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ. په هر صورت، راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته. یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورینو غرونو په مرکز کې موقعیت لري. د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي، د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي موادو لیږد رالیږد اسانه کړی دی. په پیل کې د ټولګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي.
تونل سالنګ خو نن 30 کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و. خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده، یعنی هغه شی چې پخوا د څنګه ډیزاین شوی و، څنګه جوړ شوی و، په څومره وخت جوړ شوی و، که چیرې د تخنیکي اسناد زموږ سره وای نو دا به ډېر زموږ سره مرسته کړې وای. خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نسته. په همدې اساس ده چې دا موږ اعلان د وطلبي بین المللي ته سپارل چې تنها تخنیکي او اساسي مطالعات ترسره کړي. تونل سالنګ په ټول نړۍ کې دوهمین تونل ده چې د بحر څخه ارتفاع لوړه ده. یوازنه دا مسیر ده چې شمال او جنوب سره نښلوي. زموږ زیاتره صادرات او واردات هم دې مسیر کېږي. دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري، دا پر اسیا میانه باندې ډېر رول لري. کچې له شمال سره موږ وصل کېږو، د ازبکستان څخه، تاجکستان څخه، ترکمنستان څخه، هم زیاتره لمدې مسیر ده چې موږ تاسو کوین. دا تنها د افغانستان باندې اساسي رول نه لري، بلکې پر اسیا میانه باندې ډېر اساسي او اقتصادي رول لري چې یوازې په همدې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو.
د ټولګټو د وزارت د مسولینو په وینا، د سالنګ تونل څلوېخت کاله وړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغېده. مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راته کوي، د یادې لارې د فرهنګي ارزښت پاکله وایي.
موږ تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو، د ټولو مشترک هیواد دی. دا چې په شمالي ولایتونو کې سره کم کلتور دی، هغه هم دمدې هیواد کلتور دی. دا چې په مرکزي ولایتونو کې دي یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دي، هلته به یو رقم کلتور وي، دلته به بل رقم کلتور وي، خو ټول افغاني کلتور نه دي چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکاره کوي. کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته څوک رانه شي او د دې ولایت نه هلته څوک لاړ نه شي، نو تبن دا کلتور داسې ښه نه انتقالیږي. همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي. د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوې وړي.
کچیرې سالنګونه جوړ شي نو دا به د خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي، ځکه غذایي مواد دغسې نور برخو کې به ښه اسانتیا ویلی شي. نو هیله حکومت دا ده چې دغه لارې ته جدي توجه وکړي، که ورغول شي نو زه په دې باوري یم چې دغه خوولتونه چې له کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کېږي، نو دې خلکو به ډېره اسانتیا ویلی، خصوصا د میوو په برخه کې لکه د خټکیو برخه په غندوس کې خټکی لرو، نو تاجران ته به ښه زمینه برابره شي. په لنډ وخت کې به دوی کابل سره وصل شي او دغه کومه میوه چې دوی کابل ته انتقالي دا به سلامت وي. ډېری تاجران شکایت کوي چې زموږ ګاډي په سالن کې بندېږي او په ساعتونو ساعتونو په ورځو ورځو دغه لاره بند وي.
د ټولګټو د وزارت ویاند وایي چې دوی د مني چې دا مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی. دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانونو څخه یادونه کوي چې په راتلونکي کې به عملي شي.
اول پلان مو دا ده چې یو بدیل لاره ورته جوړ کړو، او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو، دریم بل تونل ایجاد کو. یعنی په خپل درې طرح باندې ټولګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار چې سره کې د دوشي او بامیان سړک ده، 125 کیلومتر اوږدوالی دی. د جوړول لپاره پر شپږ بخش باندې وشل شوی ده، چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ته کار شروع ده، او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم، دریم، څلورم، پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده. د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الا څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړي. 25 کیلومتره هغه وخت چې د جوړ سو د ترافیک حجم د تونل لخوا څخه مسدود کیږي، بند کیږي، او انتقال ورکوم بردوشي بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدې طریقه باید ولاړ شي. خو مطالعات اساسي وشت هم انشاءالله په لنډو وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرح. او دریم طرح تونل جدید سالنګ ده، چې هغه هم اعلان د وتلي بین المللي سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده، د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو، نو په یوه شپه ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلی و. خو نن سبا په زرګونو لوی او واړه موټر ورباندې ځي او راځي، چې دا خپله یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي، ځکه خو اوس کانډ او کپار دی. د کندوز اوسیدونکی امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی و، د سالنګ د تونل پاک له ورسره غږېدلی و. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکي محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول سرعت استاد منګر درکوي تبجنو ما تکلیف زیات لري په لار باندې. موټر دی خوراز دی، تقریبا نیم ساعت هم ولاړې. زړه بد سو، زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري کورت مرور ته وایي، دغه مې څه اخیستې وه هم مخ سالنګ کې په دغه لارې چې راتلم دغه مې خوړل را روانو.
تابستان چې دی دسه خاورې دی، دسه خاورې دی چې اکسیجن نسته. هغه زمستان چې ګوري لاره خراب دی، برف دی، باران دی، بیا موټره بندیږي، باردار موټران ډیر دی، دا بیا دود دی. معمولی ګروپ شته چې ته پوهیږي کې دا لارې دی، خاورې هم ډیر دی، دود ډیر دی پکې، اوکش نه لري. خلاصه ډیر مشکلات دی، مجبوری دی خلک څنګه وکړو. خو زه بیرته راځم، دغه کوم لارې نشته، هغه وایي لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوې هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې، روانې اوبه، د بلبلو شور، اسک غرونه، هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی داسې روایتونه او داسې هم لیدای شي چې دا تیږې هم د واورو د ډیر ورخ له وجې نه سپین رنګ باندې اوښتي دي. لومړی ځل دپاره د سالنګ لیدل زما او د زما په شمول ټول ملګرو دپاره دا یو عجیبه کیسه وه. کوشش هم کوو چې دغه ځای کې زیات تم شو، خو هغه کوم ډرایور چې و هغې موږ ته وخت نه راکوه چې دلته واوره ورېږي. تصویران هم واخل ملګرو سره، ټولګیوالو سره تصویر هم چې اخیستو. دې ټایم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دې نه زیات وخت یې شو دلته واورو ورېدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق هم شاعران د کوزي پښتونخوا، د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم، د سالنګ د هوا شورنه وي چې یو شاعر بیا وي و جانانه راشه د کابل مڼې پخې دي، واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لویو لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي، په هماغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتګ واټنونه لنډیږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوې برابرې کړي او د بیارغونې په هکله یې مسؤول کسان څه وایي، زما همکارې فرشتې مرسل د ترانسپورټ وزارت له مالی ادارې معین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو.
مخکې دینه چې د سالنګ تونل جوړ سي خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیکدول یا تګ راتک ډیر ستونزمن و، ځکه د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه، هم خپل اموال ته انتقال ورکوه. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته وایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورځ کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ راتګ به وکړي، او دغه په تګ راتګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي، او په څنګ کې دولتي او نظامی موټر په دغه لارې نه تګ راتګ کوي.
منصب یو شمېر کسان له دې شکایت لري چې وایي ټول لوی لارې ښي خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی ده او هغه تګ راتګ ستونزمن سوی ده، په دې عقل تاسو څه وایي؟
بالکل، دا مونږ منو. څوم ځل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربند کیږي، د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکړي، یو موټر باید 15 ټنه باید پورته نه وي، ځینې موټرونه شته چې 15 ټنه پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څیړو او خپل ارزیابي مو کړی ده، او بیا هم به وکړو. راتلونکې اونۍ کې د افغانستان سره سری ترانسپورت اتحادیه جوړوو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکی شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.